السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د سهار 10 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کیم اوریدونکو په دې غړی کې به تاسو د خیبر پښتونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو او د افغانستان په اړه رپورټونه واورئ. د دې ترڅنګ دوه پروګرامونه تورتمونه او سازونه زنجیرونه هم لرو، خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو. د خبرونو سرټی کې د پاکستان او د سپین د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان په تازه صورتحال خبرې کړي. په شمالي وزیرستان کې یو وسلوال او یو ځایي تن وژل شوی او د امریکا ولسمشر جو بایدن د 11 ستمبر د پیښې د شلمې کلیزې پر مهال له امریکایانو د یووالي غوښتنه کړې. د خبرونو تفصیل: د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې د افغانستان کنګل کړل شوی معاشي ذخیرې دې بیرته بحال کړل شي. نوموړي دا خبره پرون د سپین د بهرنیو چارو وزیر هوسه مینول الباری سبیونی سره په اسلام آباد کې د خبری غونډې پر مهال کړې ده. قریشی په دغه موقعه زیاته کړې چې نړۍ د افغانستان یوازې نه پرېږدي، ګنې ناسمې نتیجې به مخې ته راشي. په دې موقعه هوسه مینول بیا وویل چې پاکستان او سپین دواړه له افغانستان سره مرستې کول غواړي. امریکا له هغه وروسته د افغانستان د او خاله سره به ډالرو شتمنیو زیاتره برخه کنګل کړه چې طالبانو د اگست په 15مه کابل ونیوه. د پاکستان افغانستان د تجارتي خونې مشر خانجان الکوزی ویلي چې له کابل سره په پاکستانی روپو کې د تجارت په اړه پریکړې سره به د افغانستان اقتصاد په بشپړه توګه د پاکستان په واک کې شي. نوموړي دا خبره لاغې وروسته مشال ریډیو ته وکړه چې د پاکستان د خزانې وزیر شوکت ترین ویلي چې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو وروسته نړیوال بانک، نړیوال مالیاتي صندوق او امریکا د افغانستان د شتمنۍ ذخیرې کنګل کړي، نو ځکه اوس له هیواد سره په امریکایي ډالرو کې تجارت ممکن نه دی. خانجان الکوزی د ستمبر په 10مه مشال ریډیو ته ویل دا اقدام د داخلي تجارت لپاره ښه دی، خو د بهرني تجارت لپاره ستونزمن ثابتې دی. شي
په کلدارو باندې مال اخلو، په کلدارو به دې خرڅوو. دا ښځه چې د خپله د پاکستان او د افغانستان د تجارت په منځ کې به یو څه حجم زیات شي، ځکه چې یو څه به سهولت اسانه شي. د بانکونو سیستم به نه وي، همداسې به د حوالو سیستم وي لکه پخوا چې د حوالو سیستم و.
د پاکستان د حکومت لخوا په روپو کې د تجارت په اړه تر دې مهاله طالبانو سره ندی ویلي. د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګیوترش د افغانستان د احتمالي اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره د مالی مرستو غوښتنه کړې ده. نوموړي د ستمبر په 10مه یوې خبري غونې ته ویل چې په افغانستان کې اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره لارې چارې لټول پکار دي، ځکه چې د په اندابه د ولس لپاره د ناورین او بې ثباتۍ سبب شي او د وسلوال لپاره به د یوې ډالې حیثیت ولري. د شمالي وزیرستان امنیتي چارواکي وایي پرون یې د میرعلي په حیدر خیلو کې وسلوال وژلې او درې وسلوال او دغې درې مبینه مرسته کوونکي یې نیولې دي. په سیمه کې امنیتي چارواکي پرون د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې وژل شوي او نیول شوو وسلوالو له حافظ ګل بهادر او صادق نور وسلوالو ډلو سره اړیکې لرلې او دوی په ځینو هدفي بریدونو کې ککړ وو. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د یو بل خبر له مخې د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې وسلوالو د ستمبر په 10مه په تحصیل د تابویا کې یو ځایي تن نهیم وژلې او بل تن یې زخمی کړی دی. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. دا په شمالي وزیرستان کې څلور څلوېښتم هدفي برید دی. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې 3 کسان مړه شوي دي. د کووید-19 وایرس وبا په اړه حکومتي وبپاڼې نن لیکلي چې په تیر شواروز کې د کورونا وایرس 3,609 پیښې رپورټ شوي دي. دغسې په تیرو 24 ساعتونو کې له دې وایرسه 3,555 کسان بیرته ښه شوي هم دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو ویډیوي پیغام کې له امریکایانو د یووالي د خولو غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د ستمبر د 11مې د وسلوال بریدونو د شلمې کلیزې لمانځلو لپاره تیاریانې کوي. ولسمشر بایدن یووالي د 2001 کال د بریدونو یو مرکزي زده کړه بللې. په دې پیښه کې هغه مهال نږدې 3,000 کسان وژل شوي وو چې د القاعده وسلوالې ډلې لخوا د تښتول شوو مسافرو الوتکو په وسیله په نیویارک کې نړیوال تجارتي مرکز پینټاګان او په پنسلوینیا کې یو ځای په نښه کړل شو. او اخیری خبر دا چې د بنگلاديش د کرکټ د 19 کلونو لوبډلې د افغانستان اغې ته په خپل لومړی 500 لوبه کې ماتې ورکړه. دا لوبه پرون د بنگلاديش په پلازمینه ډاکا کې وه چې پکې د بنگلاديش لوبډلې په 13 ورونو کې 1,450 او د افغانستان اغې په 8 ورونو کې 1,380 رنزونه جوړ کړل. د خبرونو پای اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورزو د خبرونی لومړی ریپورت طرف ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له نړۍ غوښتي چې د افغانستان بانک کنګل کړل شوي پیسې او اکاونټونه دې خلاص کړي. پرون د سپین د بهرنیو چارو وزیر سره په اسلام آباد کې ګډې خبرې غونډې ته شاه محمود قریشی ویل چې د مشکل په دې وخت کې افغانستان مرستو ته ضرورت لري. په دې اړه تفصیل د ګوهر مسید په ریپورت کې اورو.
د جمعې پریج بندې د پاکستان د بیرنۍ چارې وزیر شاه محمود قریشی ویلی دی چې د افغانستان کیمې معاشي ذخایر منجمند کړی شوی دی، هغه دا خلوص کړلی شي. د دا خبرې د سپین د وزیر خارجه سره په یو ګډ پریس کانفرنس شی وکړلې. د سپین وزیر خارجه پاکستان ته په خصوصي دوره بندې روغلی دی. شاه محمود قریشی وویلل چې افغانستان ته نن سبا د امداد ډیر زیات ضرورت دی.
ان مای ویو د بیسټ وی فورورډ از
د افغانستان د پاره زما په نظر شی بهترینه او شالاره دغه ده چې د دنیا ملکونه افغانستان کوشي نه پریږدي او د افغانستان سره د تعاون جاری وساتي. کچېره افغانستان کوشي پریږدول شي د دې به ډیره غلطه نتیجه راوځي او دغه به نه د افغانستان د پاره ښه خبره وي او نه د نورې دنیا د پاره.
آیسولیشن ویل هاف کانسیکوئنسز دټ وی ډو ناٹ وانټ.
په دموکا د سپین وزیر خارجه هوسه مینول البریس دا وویلل چې سپین د پاکستان په خبره باندې اعتبار کوي او د افغانستان سره سره په پیرا نړۍ شي د امن خواهشمن دی. دا وویلل
وی بوث وانټ د سیم ثینګ.
پاکستان او سپین دواړه په افغانستان کې استقام او امن غواړي. مونږ غواړو چې د افغان عوام سره په انساني بنیادونو باندې مرسته وکړو او دا امید لرم چې دا خبره بل ډیره حد پورې ممکن وي.
That will be possible.
د افغانستان په معاملات حواله سره د پاکستان په کردار باندې افراسیاب خټک چې د افغانستان په امور باندې نظر لري ویل چې پاکستان په افغانستان شي یو داسې حکومت ملګری کول شریک کړي دي چې هغه د ټپک په زور باندې په حکومت شروغلي دي.
شاموت قریشی وی چې افغانستان سره داسې وکړي. شاموت قریشی خو داسې لګدا لکه چې ځانې د افغانستان یا د طالبانو وزیر خارجه مقرر کړی وي او غټ خبر دا چې دا خو تشویش خبر د افغانان خو دا خبره کوي چې یو قسم ته د هغې ریاستي نظام یا دولتي نظام چې کوم خلک طالبان راغلي وو هغې راغورځولې ده او هغې ځای اوس پاکستان اخیستلی. نو دا خو یو قسم ته افغانستان کې پاکستان باره کې شک و شبه پیدا کوي.
تیره میاشت په افغانستان شي چې کله سیاسي او حکومتي حالات خراب شول نو په مختلف ملکي نقشې د افغانستان پروته پیسې ایسور کړلې چې هغه تقریبا 9 ارب ډالر جوړی شي. یو دا وی چې د کله نه په افغانستان شه د طالبانو حکومت جوړ کړای شوی دی. د هغه وخت نه پاکستان ته د نور ملکې د حکمرانونو او د اعلی چارواکو په تسلسل سره دوري کیږي. گوهر مسعود، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو په افغانستان کې د طالبانو یو ځل بیا په واک کې تر راتللو وروسته په سیمه کې تاوده بحثونه راپارېدلې چې پکې د پاکستان او د دا هیواد د مذهبي سیاسي ګوندونو پر رول تنقیدونه هم شامل دي. تنقید کوونکي وایي د پاکستان مذهبي ډلې د ووټ او جمهوریت په لار حکومت ترلاسه کول غواړي خو په افغانستان کې په زوره د راغلي نظام مرسته کوي او دغه یو لویه بریا ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو خلاف د ښځو په ګډون د ولسي خلکو مظاهرې هم دوام لري. تفصیل د فرخنده اسد په ریپورت کې اورو.
په افغانستان کې د طالبانو پر راتګ د پاکستان د ځینو مذهبي سیاسي ګوندونو مشرانو لخوا په ټولنیزو رسنیو داسې بیانونه خپاره شول چې پکې دغه مشرانو خپلو پلویانو ته د مبارکۍ پیغامونه ورکړي وو او د طالبانو پر افغانستان کنټرول یې د یوې لویې کامیابۍ په توګه یاد کړی دی. د جمعیت علما اسلام پاکستان ګوند مشر مولانا فضل الرحمان د اګست پر 9 په کراچۍ کې د پاکستان جمهوري غورځنګ په یوه جلسه کې د طالبانو په حواله وایي چې د طالبانو په واک راتلل به د هغه هیواد او د سیمې لپاره یو ښه ګام ثابت شي.
افغانستان کی ایک فاتح
د جمعیت علما اسلام پاکستان ګوند سینیټر عطاور رحمان د سپتمبر پر 10 مشال ریډیو ته وویل په افغانستان کې د دغې ورځې لپاره د ډېر وخت نه جدوجهد روان وو.
طالبانو حکومت راغی نو اوس په افغانستان هیواد چې کوم دی دا په مخ وړاندې ځي او دنیا ته پکار ده چې دا سپورټ هم کړي او تسلیم هم کړي.
په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته په ټولنیزو رسنیو داسې یو بحث هم روان دی چې په پاکستان کې مذهبي سیاسي ګوندونه که د ووټ په ذریعه واک او حکومت ترلاسه کول غواړي نو بیا ولې په افغانستان کې د یو داسې نظام رسته کوي چې د ټوپک په زور راغلی دی. د جماعت اسلامي ګوند د بهرنیو چارو مشر آصف لقمان قاضي د سپتمبر پر لسمه مشال ریډیو ته وایي د ګوند لومړی ترجیح د افغانستان امن دی.
د پارټي موقف دا دی چې لومړی ترجیح چې د هغه امن دی چې افغانستان کې امن راشي او استحکام راشي، سیاسي لحاظ سره استحکام راشي. دویمه خبره دا ده چې مونږ د دې قایل یو چې کوم زمینی حقایق دي د هغې مطابق دې حکومت جوړ شي، یو مضبوط حکومت چې جوړ شي هغه غلطیانې د نه دوهراویږي کوم چې سوویت یونین د پوځونو د تګ نه پس غلطیانې شوې او کمزورې حکومت جوړ شو.
طالبانو د کابل له نیولو څه باندې درې اونۍ وروسته د سپتمبر پر اومه د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ سرپرست حکومت اعلان کړ. د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد د کابینې د اعلان پر وخت ویل د هیواد نوم به د افغانستان اسلامي امارت وي. په پاکستان کې د سیاسي چارو پوه او کالم لیکونکی عبدالهادي مایار د سپتمبر پر لسمه مشال ریډیو ته وایي په افغانستان کې د طالبانو او د جمعیت علما اسلام په شمول د پاکستان د مذهبي سیاسي ګوندونو ترمنځ ډېر نږدې تړاو دی.
چې د دې له رخ ورکوي نو افغانستان ته ونه ورکوي. نو دا ټول یو سیاسي پروجیکټ دی. جمعیت علما اسلام چې کله په شپږ نوي کې د طالبانو حکومت راغی او دې پوه شو چې یاره دا خو د ټولو نه اسانه طریقه ده چې بس ټوپک راول او ملک قبضه وکړه، نو مولانا فضل الرحمن باقاعده اعلان وکړ په اخبارونو کې راغله چې د نن نه پس ما پارلماني سیاست پرېښود او د طالبانو په شان د افغان طالبانو په شان دغه به کوم دغسې به راولم، اسلامي نظام راولم. خو هغه ته ډېر زر وویلی شو دغه پروجیکټ د پاکستان لپاره نه دی، نو هغه چپ شو. د هغې نه پس بیا چې دا تحریک طالبان پاکستان او دغه ټول جوړ شو نو دغه عناصر جهادي مدرسې جوړې شوې دي. یو ورځ شیخ رشید په ټي وي باندې دې پورې وویل چې د دې دا کورس چې کوم دی نو دا به هم په پرپز باندې تیارېده، د دې سلیبسونه به په پرپز باندې تیارېدل.
بلخوا د پاکستان ځینې نور سیاسي ګوندونه وایي حکومت دې د افغانستان په اړه خپله تګلاره د بحث لپاره پارلمان ته وړاندې کړي. خو د سیاسي چارو پوه ډاکټر محمد تکی د سپتمبر پر لسمه مشال ریډیو ته وایي یوازې د پاکستان مذهبي ډلې نه بلکې نورې سیاسي یا ریاستي ډلې هم په افغانستان کې په ښکاره او یا په پټه د طالبانو مرسته کوونکي دي.
د پاکستان عسکري استخباراتي ادارې، پاکستان سیاست مداران ټول د سړي دي کې مولانا سیف الرحمن یا عمران خان کې هیڅ فرق نشته. اسلام آباد کې جمهوریت غواړي، کابل کې شریعت غواړي. پالیسي افغانستان په حق لا مغه دا چې کم د برتانیې سامراج وو دا غواړي چې افغانستان باندې نه صرف چې دا غي داخلي چارو باندې کنټرول ساتي بلکې دا غي خارجه پالیسی چې څنګه برتانیا چلولې و تر کال 1919 پورې دا برتانیا کنټرول و دا افغانستان پالیسی و. نو دا پاکستان استاسو کته کنه چې سرنګ د افغان ریاست اړنګ شو فورن جنرال فیض امید دلته ورسېدل. د دې کوشش هم دغه دی فضل الرحمن هغه پاکستانی ریاست هغه فکر سره موافق دی. دا دغه فکر سالار نه دی، دا دغه فکر سپایي دی.
روانه میاشت کابل ته د پاکستان د استخباراتي اداره ایسای د مشر جنرال فیض حمید سفر پر ټولنیزو رسنیو تود بحث پارولې وو. یو شمېر رسنیو دا سفر په کابل کې د طالبانو د حکومت له جوړښت سره هم تړلې وو. بلخوا د پاکستان حکومتي چارواکو د افغانستان په اړه په خپلو وروستیو خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو پر راتلو کې سرول نه لري.
نن د ستمبر 11 په امریکا د القاعده وسلواله ډلې لخوا د وسلوالو حملو شلمه کلیزه لمانځل کیږي. یو شمېر امریکایي چارواکو تېر ماښام په یو رسمي غونډه کې چې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن هم پکې وو د دې مهمې پیښې قربانیانو ته د درناوي لپاره د یوې دقیقې لپاره خاموشي اختیار کړه. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن وایي چې پر متحدو ایالاتونو د سپتمبر د 11 حملو د امریکا د ژوند تګلوری بدل کړ. شل کاله مخکې د سپتمبر په 11 په نیویارک کې د نړیوالې سوداګرۍ دوه لوی ودانۍ، په واشنگټن ډی سي کې پنټاګون یا دفاع وزارت او څو نور ځایونه د تروریستانو لخوا د تختول شویو الوتکو په وسیله په نښه شول. په دې پیښه کې د امریکایي چارواکو په وینا نږدې 3000 کسان ووژل شول. دا پیښه نه یوازې په متحدو ایالاتونو بلکې په افغانستان کې هم د ژور بدلون باعث شوه، ځکه امریکا القاعده شبکه په دې حملو تورنه کړه او په دې پلمه یې له پیښې څو اونۍ وروسته پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم یې چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړې وه وپرځاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په هغه غونډه کې چې پرون جمعه د سپتمبر په 10مه په واشنگتن ډی سي کې جوړه شوې وه، د دې پیښې په ورځ خپل او د امریکا د خلکو احساسات بیان کړل. بلینکن وویل چې دا د امریکا د تاریخ تر ټولو تور ورځ وه، خو هغه زیاته کړه چې په دې ورځ امریکایانو دا وښوده چې ځان څنګه بیرته جوړولی شي.
نن دلته د دې لپاره هم راغلی یو چې شاید سپتمبر 11مې تر بلې هرې پیښې زیات زموږ د ژوند تګلوری او له نړۍ سره زموږ تعامل بدل کړی وي. دې پیښې یو پوره نسل خدمت ته وهڅاوه، څوک خبري اعلان شول، څوک حقوق پوهان او د بشري حقونو مدافعان، ځینې په رضاکار ډول پوځ ته ولاړل، سلګونه زره کسان د خدمت لپاره افغانستان ته لاړل، 2641 سرتیري مو ووژل شول. په دې سرتیرو کې هغه 14 نارینه او ښځې هم شامل دي چې څو اونۍ مخکې هغه مهال چې موږ خپل ماموریت هلته پای ته ورساوه ووژل شول.
تکل شوی چې د امریکا په بیلابیلو ایالتونو کې نن د دې ورځې په ویاړ ځانګړي مراسم جوړ شي. په نیویارک کې به په دې مراسمو کې د پولیسو او د اطفایې د مامورینو د وژل شویو افسرانو له کونډو او ماشومانو سره د مرستې د صندوق فعالان هم ګډون وکړي. دا صندوق له هغو کسانو سره مرستې کوي چې د سپتمبر د 11مې د حملو په نتیجه کې ناروغۍ ورته پیدا شوې دي. دا ټولنه همداراز د هغو کسانو د کورنیو له غړو سره ګوري چې په دې حملو کې وژل شوي. د نیویارک د دوو دنګو نړېدلو ودانیو ځای چې د دې پیښې په یاد څلی پکې جوړ شوی، له شلو کلونو وروسته له هم د هغو تورستانو لپاره په زړه پورې دی چې د نړۍ له بېلابېلو سیمو څخه ورته راځي. په دې ځای کې چې د دې حملې د څه کم 3000 قربانیانو نومونه پکې لیکل شوي، خلک راځي او په خپلو کمرو سلفي تصویرونه اخلي. د امریکا نوی نسل ته د سپتمبر د 11مې پیښه تر ډېره د تاریخ یو برخه ده.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. لاړ وشو اوس د یو ریپورت طرف ته. د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې له افغانستان سره په راتلونکي کې دوه اړخیزه تجارت په پاکستانی روپۍ کې کوي. افغان سوداګر د پریکړې په اړه اندېښمن دي چې له وجې به د هیواد اقتصاد په پاکستان تکیه شي، خو پاکستانی سوداګر بیا وایي چې دا مهال افغانستان کې بانکي نظام بند دی او مالي نظام په شخصي ادارو ولاړ دی او دا یوه وقتي پریکړه ده. په دې اړه تفصیل د مجید بابر ناورو.
د پاکستان د خزانه وزیر شوکت ترین وایي چې حکومت افغانستان سره په پاکستانی کرنسی کې د دوړخې د تجارت کولو پریکړه کړې ده. د سپتمبر په 9مه د اقتصاد په اړه د سینټ قائمه کمیټې ته په خپل وینا کې شوکت ترین زیاته کړه چې د طالبانو لخوا د کابل نیولو نه پس نړیوال بانک، نړیوال مالیاتي فند او امریکا د افغانستان د زر مبادلې ذخیرې کنګل کړې دي، نو ځکه اوس هغه هیواد سره په امریکایي ډالرو کې تجارت ممکن نه دی. خو د پاکستان او افغانستان د چیمبر آف کامرس مشر خان جان الکوزی د سپتمبر په 10مه مشال لیدو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستانی حکومت د دې پریکړې لامل به د افغانستان اقتصاد په مکمله توګه د پاکستان په واک کې شي.
کندارو باندې مال اخلو، په کندارو باندې خرڅوو او بل اخره د ته وکالداري ولونه کمخ کې چې دغه یو حالت وو. اما دا خو داسده چې د خپل د پاکستان او د افغانستان د تجارت په منځ کې به یو څه حجم زیات شي، ځکه چې یو څه به سهولت اسانه شي. د بانکونو سیستم به نه وي، همداسې به د عوانو سیستم یې لکه پخوا چې د عوانو سیستم و. داخلي تجارت دپاره یو اسانه طریقه ده، مګر په خارجي تجارت کې به دا ستونزه چې اوس هم پرته ده، د ډالرو د انتقال ستونزه دا به هم د پاکستان ته موجوده ده اوس هم، او که بیا کم هم نه شي داسې کېدلی شي چې فضل پاکستان به د نړۍ نه په ډالرو باندې مال اخلي، هغه به بیا مونږ ته په کالدارو را کوي، مونږ به افغانستان ته راوړو، په کالدارو به بیرته خرڅوو. خو دا یو نوې پروسه ده، تجارت به کمزوری کړي، تجارت به فقط یو ملک پوری وتړي.
د خانجان الکوزی په خبره په تیره یوه لسیزه کې افغانستان د نړۍ ګڼ شمیر هیوادونو سره اقتصادي اړیکې جوړې کړې دي، خو د دې پریکړې سره به د اقتصاد په برخه کې افغانستان سره صرف یو انتخاب د پاکستان په صورت کې پاتې شي. خو د پاکستان او افغانستان د تجارتي خونې پخوانی مشر زبیر موتی والا د سپتمبر په 10مه مشال لیلیو سره په خبرو کې د افغان تجارانو د اندېښنا ناسم وبلله او زیاته کړه دا یو وختي پریکړه ده او تر شا یې هیڅ اوږدمهاله مقاصد نشته.
امریکا دا مهال د افغانستان د ډالرو بانکي کارتې او ذخیرې کنګل کړې دي. په افغانستان کې د ډالرو کمښت او افغان ولس ته چې د روزمره ژوند تیرولو لپاره د کومو شیانو ضرورت دی هغه هم له پاکستانه برآمد کیږي، ځکه چې له هند څخه افغانستان ته اوس تجارت بند سو. نو پاکستان به هرومرو د افغان ولس مرسته کوله او د هغه لپاره په پاکستاني روپی او افغان کرنسی کې دوه اړخیزه تجارت ضروري و. له دې علاوه بل هیڅ خبره نشته.
د اقتصاد په اړه د سینټ قائمه کمیټه ته په خپل وینا کې د خزانه وفاقي وزیر شوکت ترین زیاته کړه چې د کلنا طالبانو کابل نیولې او هغه هیواد کې بانکي نظام بند شوی، هر ورځ له پاکستان نه 200 میلیونه ډالر انتقالیږي چې له وجې د پاکستان د زر مبادلې ذخیره په کمیدو دي او په پاکستان کې د ډالر په مقابله کې د روپی قیمت ورځ تر بلې خرابېږي. نو ځکه یې په وقتی توګه دا پریکړه کړې ده. خو په پېښور پوهنتون کې د اقتصاد د څانګې مشر ډاکټر زاهد انور د سپتمبر په 10مه مشال لیډیو ته وویل چې کدا یو وختي پریکړه وي نو بیا خو بشر دوسته پریکړه ده، خو کدا اوږدمهاله پریکړه وي نو بیا به په سیمه او نړۍ هم اوږدمهاله اثرات وي.
تنادر کی دا فیصله پدی وجوم کی دیشی چې دا د افغانستان د موجوده مسلو د پاره وقتی طور الحاق په بنیاد باندې ټیمپرری دی دغه مسلې ریسول وایټ دی چې دا سی یو هیومن ټریجیډی او یو کټاستروفي جوړ نشي، دا غي د ریسول لپاره دا یو ټیمپرری ارینجمنټوم کی دیشی، یو دورس مستقل ارینجمنټوم کی دیشی. دا به حالات واقعیات کې رینو ډیټرمن کی چې آیا دا ټیمپرری فیصله ده او کنا دا یو مستقل فیصله ده. او وقتی طور که مونږ وګورو نو د افغانستان مسلې ډېرې غټې دي او دا غي د وقتی طور د غي د حل لپاره چې دا یو ټیمپرری ارینجمنټ شي.
د راپورونو لمخه دا مهال په افغانستان کې 25.5% خلک د غربت د کرخې لاندې ژوند تیروي او د هغه هیواد 20% اقتصاد په بهرنیو مالی مرستو ولاړ و. د طالبانو د واکمنۍ نه پس امریکا د هغه هیواد 9 ارب ډالر کنګل کړي دي. د مشال ریډیو سره په خبرو کې د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د اوتاق یو شمیر ذمہوارو د نوم نه څرګندولو په شرط وویل چې دا مهال په هیواد کې هیڅ معاشي تګلاره نه ده پډاګه شوې او په نړیوالو غږ وکړو چې د افغانستان سره تجارتي اړیکې نه پرې کوي. د پاکستان د حکومت لخوا په پاکستانی کرنسۍ کې د تجارت په اړه تر دا مهال د طالبانو سرپرست ادارې سنې دي ویلي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
د خیبر پختونخوا په سوات کې یو ځایي خبریال گرفتار کړل شوی او په هغه پولیسو رتراګرې مقدمه درج کړې ده. پولیس وایي د خبریالو دغه سیزن نورو رسنیو د خبرونو خپرولو سره د پولیسو په کار کې مداخلت کړې او پولیسو ته دړکا هم کړې. بل خو د سوات خبریالانو د خبریال د نیولو غندنه کړې، ویلي چې دا اقدام د خبریالانو د خاموش کولو یوه هڅه ده. تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې اورو.
د ستمبر په 10مه نیټه ماخام د سوات مدین پولیسو لخوا د کالام اوسیدونکو ځایي خبریال حیات محمد چې په ایچ ایم کالامی مشهور دی او مقامی ورځپاڼې سره کار کوي په سوشل میډیا د پولیسو په هغه فیصله ټکونه کړي چې پکې د ډی آی جی له طرفه د افسرانو د بدلولو حکمنامه په دویمه ورځ بیرته اخیستې شوې. خبریال ویلي چې حکمنامه د نامعلومو فشار له وجې واپس شوې او بیا پکې نورې خبرې هم شاملې دي. د سوات پولیسو په دغه بیان خبریال گرفتار کړی. پولیسو په رپورټ کې ویلي چې خبریال د صحافتي اصولو نابلد دی او پولیس ته دړکی ورکړي او د پولیسو په کار کې مداخله هم کړي. د خبريال په نیولو سواد کې د ورسپانې دان خبريال فضل خالق وایي چې داسې عمل سره به په نور خبريالانو هم فشار پریوزي.
مسلې شوي دي په کالام کې او ببره په بحرین تحصیل کې او د بره سیډونو ته د اچ ایم کالامي به ټیم په ټیم رپورټینګ کوو او د پولیسو ته خنخ کاری ده. نو پولیسو یو خو د نوم په هغه فایر کې مچولې ده کم کې چې د اتروړ او د کالام مشترکه مسله وه په هغه کې د چولې په قصې اچولې ده. دویمه خبره دا ده چې په یو جرنلسټ باندې په رپورټینګ باندې 780A دفعه لګول دا بالکل مونږ ته منظوره نه ده. په کار ده چې د دې خلاف مونږ ټول جرنلستان یو شو او کنه دغه شان یو که دوی داسې کوي نو بیا به زموږ ګریوان تم دو لاس کوي بیا خو به مونږ رپورټینګ نه کوو په قلاره به کینو.
په سواد کې د الکترونیک میډیا اسوسیشن صدر سعیدالرحمن وایي چې د خبریال د نیولو غندنه کوي خو دې وخت کې سوشل میډیا لپاره په مقامي توګه د حکومت لخوا څه قسمه هدایت نشته او بیا په کار ده چې خبریال د صحافتي اصولو تر سوري لاندې خپل کار ترسره کړي.
زیاتره چې کوم ینګ جرنلستان راځي نو په کار ده چې داغو تربیت وشي او داغو په دې باندې پوهه کړی شي په دې خبره باندې چې د الفاظو چناو چې دی نو هغه د خبر ترتیب چې دی نو په صحیح ټکو کې کول پکار دي. کله چې موږ د الفاظو چناو نه کوو نو زما په خیال داغې نه به مونږ ته هم مشکلات پیدا کیږي او په فیلډ کې چې کم خلک کار کوي کم صافیان نو هغو دپاره به هم د مشکلاتو سبب ګرځي. زمونږ دغه رور دی نو ده هم زما په خیال په فیسبوک باندې یو پوسټ کړو او په هغې کې د الفاظو چناو او ترتیب زما په خیال ټیک جواز هغو نه دی جوړ کړی او په هغه تناظر کې په ده باندې چې دنو پرچه کټلی شوې ده او په حوالات کې بند کړی شوی دی.
په سواد کې پرله پسې د دوو خبریالانو په ضد د مقدمو درج کولو او د ځایي خبریالانو تشویش په اړه د سواد پولیس ویان مهین پیاز وایي چې پولیس د قانون او ضابطې تر سولې لاندې کار کړی او چاته به هم اجازه ور نه کړی شي چې سرکاري چارواکو په ضد په سوشل میډیا یا نورو ذریعو بې ځایه تورونه ولګوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان نومیالی خبریال رحیم الله یوسفزی پرون په خپل پلرنی ټاټوبي کاټلنګ مردان کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړی په پېښور کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې د نیوز مدیر و او له څو لسیزو راهیسې د افغانستان په اړه خبریالي کوله. په دې اړه تفصیل د شبیر احمد جان اورو.
دا پاکستان نومیالی خبریال رحیم الله یوسفزی جنازه د سپتمبر په لسمه په خپل پلارنی ټاټوبي مردان کاټلنګ کې ادا کړه شو. د نوموړي په جنازه کې د سیاسي ګوندونو مشرانو ترڅنګ خبریالانو او عام اولس په ګڼ شمیر کې ګډون وکړو. رحیم الله یوسفزی په مړینې د پاکستان صدر عارف علوی، وزیر اعظم عمران خان، د پاکستان پوځ سرلخکر جنرل قمر جاوید باجوا او د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی په شمول نور خلکو غمرازی څرګندې کړې. په دې موقع جنازه کې ګډون کوونکي عوامی نیشنل گوند حاجی غلام محمد بلور وای
رحیم الله خان جو ډیر خسرو ډیر دوستم ډیر صحافی او بهترین صحافی او ګلمدار جنن د صحافه جو ډیر لوی ستوري دي هغه خپل شو او ډیر لوی سره مون نه لاند او ډیر لوی تاوان ګلم د صحافه تاوان مو شو د سوبې تاوان مو شو کوم دې جون دې د پاکستان د افغانستان دوه ملکونو ډیر خدمت کړي دي او د عوامو خدمت کړي دي او د حکومتونو هغه ماکانو د درخواندانو ستاینه نه دي کړي او ځان خرج کړي نه دي او زموږ
رحیم الله یوسفزی په 1955 کال دسمبر په 11 کاټلنګ شموزو کې پیدا شوی وو. لومبه تعلیم یې په خپل کلی بیا پېښور او اعلی تعلیم یې د پرنجاب جهلم او کراچۍ کې ترلاسه کړی وو. نوموړی په پېښور کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز مدیر وو او له 16 راسي د افغانستان په اړه خبریالي کوله. رحیم الله یوسفزی د ملکی او غیر ملکی نړیوالو رسنیو سره په سیمه کې د سختو حالاتو باوجود کار نه علاوه تجزیه او شنن هم شریکولې. د هغه د کورنۍ غړي سجاد یوسفزی د هغه په حق لوای
رحیم الله یوسفزی صاحب چې واغه زموږ استاد او د به حیثیت جرنالیست او د خپل جرنالیست محمد اغنه ډیر زده کړه کړی دا چې کله موږ د وسره ناست کوله نو به هم دا خبره مت کوله تاسو خپل ډیوټي کوي مهنت پکوي او ایمانداري بکوي تاسو بچرم ذاتی مفاد باندې ګورئ تاسو به خبره کوي رښتینی خبره بکوي او خپل خبره بقایم ولاړې او کله چې تاسو خبر کوي نو به تاسو به د یو فریق خبره نه کوي یو فریق په یو شان نه خامخا به تاسو د بل فریق چې کوم موقف ته هغه به هم مخلي د کورنۍ زندګي کومو ذکر وکو نو هغه ډیر شفیق ډیر ملنګسار او ډیر عجز انسانو هغه چرم خپل ودا تکبر نو کړی هغه خپل پیندورونو سره ډیر مینا کوله خپل علاقې سره مینا کوله
رحیم الله یوسفزی د پاکستان او نړۍ په کچ د صحافت یو پیژندلی شخصیت وو د کورونا د غړو په وینا د سو مدیره سره د کینسر ناروغي ښکار وو ولې د سپتمبر په 9مه ساور کړه دوی ته د صحافتي خدماتو په بدل کې د پاکستان حکومت په 2015 کې تمغه امتیاز او په 2016 کال کې ستاره امتیاز ورکړل شو رحیم الله یوسفزی په مردان شموزو کې د خپل کورودانی قبر سره خواته خورته وسپارل شو شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
اور ایدن کو مشال ریډیو تاسورې په پیښور کې د سحر لسنیمه بجې شوې د لنډو خبرونو طرف ته بلاړ شو
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی د افغانستان کنگل کلل شوی مالی ذخیرې به بیرته بال کلل شي نوموړي د خبره پروند سپین د بهرنیو چارو وزیر حسین مینول سره په اسلام آباد کې د خبری کانفرنس پر مهال کړی دا د پاکستان او افغانستان د تجارتی خونی مشر خانجان الکوزی ویلی چې له کابل سره په پاکستانی روپو کې د تجارت پړه پریکړې سره به د افغانستان اقتصاد په بشپړه توګه د پاکستان په واک کې شي نوموړي دا خبره لاغروسته مشال ریډیو ته وکړه چې د پاکستان د خزانی وزیر شوکت ترین ویلی چې د طالبانو لخوا د کابل نیولو وروسته نړیوال بانک نړیوال مالیاتي ادارې او امریکا د افغانستان د شتمنۍ ذخیرې کنګل کړي نو ځکه اوس له هیواد سره په امریکایي ډالرو کې تجارت ممکن نه دی د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګیوتریش د افغانستان د احتمالي اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره د مالی مرستو غوښتنه کړې ده نوموړي پرون یوې خبري غونډې ته ویل چې په افغانستان کې اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره لارې چارې لټول پکار دي ځکه چې د په اندابه د ولس لپاره د ناورین او بې ثباتۍ سبب شي د شمالي وزیرستان امنیتي چارواکي وایي پرون یې د میرعلي په حیدر خیلو کې وسلوال وژلې او درې وسلوال او دغې درې مبینه مرسته کوونکي یې نیولې دي وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي هلته د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې وسلوالو د ستمبر په 10مه په تحصیل د تابویا کې یو ځایي تن وژلې او بل یې زخمي کړی دی د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې په پاکستان کې پتیرو سلی رشتو ساتونو کې د کورونا وایرس له وجې درې اتیا کسان مړه شوي د کووید 19 وایرس وبا په اړه حکومتي ویبپاڼې نن لیکلي چې پتیر شواروس کې د کورونا وایرس 3,600 نه اتیا پیښې رپورټ شوې دي او د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو ویډیوي پیغام کې له امریکایانو د یووالي د خبرو غوښتنه کړې دا په داسې حال کې ده چې امریکا د سپتمبر د 11مې د وسلوال بریدونو د شلمې کلیزې لمانځلو لپاره تیاریاں کوي
اور ایدن کو مشال ریڈیو تاسو اور اوس وخت شو دی د 19 خبرونه تور تمونه د خبرونه زم همکار احمد شاه اعظمی جوړه کړی دارا سي چې ورته وښو شو
تور تمونه
د مشال رادیو په اونیز خبرونه تورتمونه کې مزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم په دې خبرونه کې تاسو هر اونۍ په پا پاکستان کې د نشې توکو پر کارونی لاملونو توانونو او اغیز په اړه بحثونه اورئ په تیر خبرونه کې تاسو په پا پاکستان کې په نشو دروردو کسانو درملنې مرکزونو او د هغوی د فعالیت په اړه بحث واورئ د نشو پیلولو بیلابیل لاملونه وي چې بیا وروسته پر انسان ذهني او جسماني اغیز کوي او د هغه کړه وړه او چلن ورسره بدلون مومي په روان خبرونه کې مې په کوټه کې د رائټ وی ډرګ ټریټمنټ اینڈ ریهیبیلیټیشن سنټر په نوم د نشو د روږدو کسانو درملنې او بیا رغونې مرکز کې له کارکونکو ارواپو او رنسپو ډاکټر قدرت الله سره له نشو او په نشو روږدو کسانو سره تړلو بیلابیل موضوعاتو خبرې کړې ډاکټر قدرت الله صاحب ډیر مننه مشال رادیو ته د وخت ورکولو زما لمړی پسند ده چې یو انسان ولید نشو خاطه مخ کړی او هغه څه عوامل وچ دی لکبل نشې پیل کړی
درګور دغه ټا وجه دای چې یو انسان د خپل قوت برداشت زیات د ډیپریشن او د سټرس شکار سي نو چونکه دا هغه د سټرس او د ډیپریشن د ختمولو لپاره د یو سوچ جوړ سي چې په دا طریقه باندې بزما ځینی سکون ماته راسي او زبر دا پریشانی او دا مشکل سره ځان خلاص کوم. ځکه دوی په دا غلط فهمي کې د نشو ښکار سي او نشې شروع کی دا احساس بیا ډیر بعد کې د ته وسي چې بجای د دې چې زه دا شي سره ځان خلاص کوم دا خو زه په دې کې نور د مشکلاتو سره مخامخ یم.
نو ډاکټر صاحب کله چې د نشې پیل کړي نو آیا بیا هغه خپل هدف ته ورسیږي؟ مطلب دا دی چې په اول ورځ شپو کې او بیا ورسته هغه څه احساسوي؟
اول شپو کې خوده احساس دی چې د مس گائیډ شوی کوم څه هم دی د چاپ ګډرینګ یا د چاپ خلبه نه د نشې شروع کوي. د مس گائیډنس د وجه اول احساس د پدا کیږي د پزین سره د دا جوړ کړی چې کله د نشه وکم نو ماته د دنیا مکمل سکون ملاوي شي او کله چې آیستا آیستا د داشي عادي جوړیږي نو د خپل سوچ دا جوړیږي چې یار زورس پورس د ډیر زیات مشکلات سره مخامخ یم. نو چونکه زه به د نشه مقدار زیاتوم او د نشه به زیات زیات اخلم مطلب کده ورځې زه څومره نشه کوم ان زه ورځې بعد د هغه ډبل لس ورځې بعد د هغه ټریپل نشه اخلي د د په سوچ سره دا یي چې د مشکلات زیاتیږي او د ته د ډیر سکون ضرورت دی. نه هغه اصل د بدن ته د هغه نشې ضرورت ډیر زیات پیښیږي چې کوم د کوم نشې د یادې جوړ شوی او وجه د دې چې کله هم د نشې اخستلو وخت دی هغه وخت باندې کدی نشه وانه خلی نو هغه د نشې د نه اخستلو د وجه سره د بدن دومره بیچینه وي چې د بدن دردونه او د ذهني ستړیا د داسې مشکلات سره به مخامخ یې ځکه بیا دوباره د زیاتې نقشې اخستلو احساس پیدا کیږي ورځ په ورځ.
شنو ډاکټر صاحب په نشو روږد کس بیا په کوم ناروغي اخته کیږي او د پر بدن نشې څه اغیز کوي؟
مختلف قسم نشې دي او د مختلف قسم نشو مختلف سایډ افیکټس دي. په دې کې کوم ځای چې درته وایو چې کله انسان د هیروین په نامه باندې کوم نشه راځي د دا هیروین نشي اخستلو په وجه سره کله کله انسان اول د څکول سره شروع کی هیڅ کله دا نشه په څکول باندې کوي شي څکي نه د سګریټ په توګه نو هغه د پیپړې متاثر کی د سږی چې کوم ارتوای سږی متاثر کی او هغه نشه د په کلمو کې زخمونه جوړي دا کلمو د زخمو د وجه سره چې کم دی د اندرونی نظام انهضام سره وینه راتلل شروع شي او د نن چې کوم آزادۍ د بدن هغه مکمل ډیمیج شي او کله کله چې د دې نشه ډیر زیاته کی نو بیا یو وخت دا سي راشي چې پڅکول باندې د هغه سکون د تنه راځي چې کوم د پزاین سره جوړ کړی دي بیا د دې نشه راواخلي د پودر چې کوم دي د هیروین پودر چې کوم دي خپل په بدن سره په خپل تسرنج باندې وینه راباسي دغه پودر سره مکس کوي او بیا د خپل بدن ته لګي. نو چونکه دغه سرنج د بار بار استعمالولو او د خراب او د غلیظ سرنجان د استعمال د وجه سره هپټایټس ایډز چې کوم ایچ آی وی ورته وایي ایچ بی ایس ایچ یو د دانه روګان سره د مخامخي.
نو ډاکټر صاحب کچيري په نشو روش کاست نشو ون رسیږي نو بیا څه احساسات وي او دغه پر بدن بیا څه تیریږي؟
د پر بدن باندې دومره سخت بچینی او بسکونی تعریفی چې دغه د بچینی او د بسکونی د وجه سره د دنیا تر هر څنګه زیات درد او تکلیف څخه زیات درد ته محسوس کېدل شروع شي د هغه درد د ختمولو او د سکون د حاصل کولو لپاره د خپل اعصاب او د شعور سره دومره لاس پرې نیږي چې کله خپل د ځان د خرڅولو خپل د کور د خرڅولو خپل د بچانو د خرڅولو باندې هم دی راضی شي خو صرف او صرف چې د نشه حاصل کې د دې په طلب کې.
نو په داسې حال کې هغه بیا څه ډول ګامونه پورته کوي ډاکټر صاحب؟
د بچینی خودم رضیات سي چې د خپل چې دا کم شعور دی د انسان او ریس چې کم دی دا بالکل د انسان شعور ختم سي تر دې پر راشي چې انسان خپل بچان خرڅي هغه د بل بچي وجني هم او کې انسان خپل ماینه او خپل د ماینه زیورات او خپل د ماینه د ضرورت شان خرڅي نو هغه پر دې باندې هم بیا هیڅ ډډ نه کوي چې بیا د بل بچي یا د بل عزت دغه سي پریږدي یا کم تکلیف ورته ورسي او د دې سره مرګونه ډیر زیات په ډیر غټ مقدار باندې ځکه کیږي ځکه نشي اکثریت د بیروزګاری او د بیچینی د وجه څخه شروع کیږي. نو چې کله انسان په بیروزګاری کې نشي کوي او د نشي د پیدا کېدل لپاره پیسې نه ملایږي نو هغه وخت د پر خودکشي باندې سوسایډل اټمپټ صورت وايي په میډیکل ژبه کې نو کله چې دته د نشه نه پیدا کیږي د خپل ډیر کوششو باوجود چې دا نشه دته نه پیدا کیږي د سوسایډل اټمپټس شروع کی درکمو مشره یو لاس ورځ مخکې یو کیس راغلی دی یو ځوان خپل کور کې نشه کولې نو کله نشه پر ختم شوی او د نشه پیسې پر ختم شوی د کور د طرفه صدا پیسې او دا شی نو ستنی دا ویدل نو هغه ځوان د خپل مور او پلار په مخ کې خپل غاړه پرې کړې و نو د الله تعالی هغه چې سان اوربني سوی وو چې هغه صدقه باندې تر هسپتال رسیدل سوی وو او څه غټ مشکل نه ورته سوی د غاړي کمپوستو کې چې دی دا پرې سوی نو تر دا حد پرې دی ځان ورسی چې کله ته دا یو شی نه ملاویږي او د خپل کوشش ختم سي د په ځین سره نو بیا د خپل ځان مو وژني او ډیر زیات مرګونه چې دی هغه د خودکشي د وجه سکیږي.
ډاکټر صاحب تاسو په خپل طبي ژوند کې د ګڼو کسانو او په نشورو کسانو درملنه کړې ده، آیا له دا ډول نور پیر سره مخامخ شوی یاست لکه تاسو چې یو ذکر وکړی چې یو کس خپل غاړه پرې کړې و؟
هر دویم ورځ د دا رقم پیښ او د دا رقم کیسو سره موږ مخامخ کیږو لکه اوس څو ورځې مخکې چې د شپې خپل د کور پر طرف باندې د هسپتال د نشیان د هسپتال طرف سره روانوم دی سي دوه درې میاشتې مخکې نو زموږ صحت کړی یو بل سینټر دی د منشیات د علاج لپاره په هغه سینټر کې یو مریض و دوه میاشتې کېدلې چې لسوی و نو دا مریض دا سینټر څخه ګرځېدل یو پر دا طریقه و چې دا چت د دریم چت سي جمپ کړی و او د جمپ زریا باندې لاندې ګرځېدل په شای ماته نو ځکه چې کور ته روانوم هغه مریض نو چونکه ما هغه پر سوشل میډیا ویډیو لیدلې و چې دا سړی تشتېدلې دي نو هغه مریض د شپې پر یو بجې باندې پر یو روډ باندې پر یو سنسان روډ باندې موټر سایکل ګرځولې په هغه ماته په شای باندې د نشي د خستلو لپاره پر موټر سایکل روان شوی دي نو چونکه چې په شای ماته و موټرسایکل زنګورځېدلې او التپاغه طریقه کې پروت او مایل دلې دی او بیا دا رقم ځنا سره مختلف کیسونه ما خپل سترګو لیدلې دي چې کله زبښت په سیول هسپتال او په بي ام سي هسپتال کې ډیپټیانی سوي دي دا رقم خلک راغلي دي چې په کور کې یا د کور سره د باندې د اندولان په مشپیل او په مجلس کې چې کله دوی ته نشي نه پر کیږي چا په ګولې ځان مشتلې چا دا داسې کیسونه ما خپل سترګو لیدلې دي چې دا د چي کپ چې کم دی دا کپ یې مات کړی دی دا کپ په دا شیشه باندې غاړي پرې کړی دی او دا خپل چې کوم شارګ دی دغه رګ د پریکول کوشش مختلف کیسه مریضان مایل دي دي مختلف کیسونه مایل دي دي چې دا راغلي دي زموږ طرفه کیجولټي ایمرجنسي کیجولټي راغلي دي او دا چې بیا بعد کې موږ سټري اخستې دا هغه ډرګ ابیوزر دي ډرګ اډیکټ پیشنټس دي نو څنګه دا تنه شي نه ملاویږي بیا د خپل خودکشي کوشش کی څوک په وبو کې ځان اچي څوک تر باندې ځان راي لکه څوک ورته ورغورځي.
شه ډاکټر صاحب او بل دا چې په نشو ضرور کسانو د درملنې طریق کار متسوي چې دوی له نشو را وګرځوي او بیا چې نشو ته مخه نکړي
زموږ په سوچ او زموږ په د ډرګ اډیکټ پیشنټس پر سټډیز په والا سره چې کله موږ د دوی زین ویلې دي د دوی نفسيات چې کوم سټډي کړی دي دا هغه څه مشته دار منلېږي چې اکثریت مریضان دادي چې دا د بیروزګاری او د ناهم هنرمندي او د غربت د وجې څخه نشو اخته کیږي چونکه چې په کورو کې غربت او بیروزګاری او بیا په دا سټډیز زمواريانه ډیر زیاتی هغه د خپل سوچ فکر بدلون لپاره په نشو باندې ځان اخته کی نو د دې شی لپاره موږ د ډیر کوششو او د ډیر سوچ فکر او فچار بعد د یو رزلټ راستلې دي چې موږ به دا ځوانان د علاج بعد چې کوم د میډیکلي علاج دی د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي لکه به هنر چې کوم ځوانان دی غوږ موږ سره زموږ په سنټر کې چې کله علاج مکمل سی بیا موږ ته د نګ ډیزاینینګ کار ور زده کوو چې پر دا چادریانو پر دا کپړو باندې د زنانه پر دې باندې د غمیانو د یشدل یو کار موږ ته ور زده کوو دا یو ډیر اسانه او ګرینو کاروبار دی چې په 15000 فی باندې د ماشين واخی په خپل کور کې د یو ځای سره د یو شاپینګ سنټر یا د یو بل ځای سره یو چکا ولګي د خپل کور د آمدنی او د خپل کور د خرچو چلولو لپاره د هنر زده کی نو د هنر زده کولو بعد د هغه مشکلات چې کوم کور ته د مشکلاتي د کور د چلولو کوم مشکلاتي هغه مشکلاتي ختم سی او د هنرمند سی بیا د لا څه ځان خلاصولای شي.
نو ډاکټر صاحب کله چې په لومړي سر کې تاسو ته ناروغ راسي او هغه د نشو غشتنه کوي یا بدن دردونه کوي نو بیا تاسو څه سره کوي؟
زمش سره چکل مریض راشي د د نشي نه ملاویدل د وجه صدر ګرد غټ سایډ افیکټ د د دچ بدن دردونه کلی د خوا ګرځي د دستونه کیږي خوراک ته اشتیانه کیږي د مکمل ناجوړیان د پاره د درد خلاف د درد ختمولو د پاره مجدته انجکشن ورکو د خوب نه راتللو په وخت کې داغه د سکون د پاره مجدته دوايي ورکو چکل دستونه کیږي او د مزید نور کمزور کیږي د طاقت لپاره مجدته د ډریپ اور د دوا په شکل د ګولۍ په شکل کې اغه علاج وکړو دا لس ورځې ست تر 15 ورځې پورې دا تکلیفات بس دا 15 ورځې چې د تیر کې بیا دا تکلیف د ختم شي بیا کنه شنه چې ملاو هم د یو نارمل انسان دا اغه 15 ورځې بعد بیا تر 2 میاشتې پورې مجد د مینټلی کونسلینګ کوو تر ګور د خبره کونسلینګ لري چې مشکله د مینټلی کونسلینګ وکړي مایند سیټ نور جوړ کړي چې یاره ته د معاشره لپاره یو ډیر غټ سرمایه ده ته د خپل کور لپاره یو ډیر غټ قیمتي اساسه ده چې پر دا ګور شان باندې موږ د زوین فکر ور مبتلا کی کله چې د ځان سره دا فکر وکي چې زه خپل د کور خپل د مور خپل د بچانو او خپل د معاشره لپاره یو ډیر غټ کردار لرم بجای د دې چې زه په یو مردار نه وي پروت یم زه به د ځان د معاشره لپاره یو ډیر غټ انسان د ځان جوړو بیا چې دا ګرد سوچ فکر موږ د ور جوړ کی ځکه بیا د اټلایسي او د هنر ز کول بعد د خپل د ژوندۍ سټایل بدلولای
ډاکټر صاحب زما ورستی پښتنه دا چې تاسو ته په بیلابیل نشو ورشت کسان در وصل کیږي تر ټولو خطرناک نشه کومه یو ده او کوم نشي پر بدن څه څه غیس کوي
د نشو پر بدن مختلف اثرات دي ځکه شروع دي د چرس صدر ته وکم د چرس د څکولو د وجسات چونکه چې چرس پر هغه مقدار باندې نه دي کله مطلب چې چرس پر کم مقدار باندې یا پر خپل کم اوریجنل کټګری باندې ملاویږي پر هغه کټګری او پر هغه مقدار باندې چرس نه پیدا کیږي د ملاوت او د zarar د چرس د zarar او د ملاوت د zarar د وجسات د نس د کلمه او د سږی دا مکمل تور پر ناکاره کیږي دغه بعد بیا راځي د سی هیروئین د هیروئین د وجسه د انسان د بدن مکمل تور پر د ویني په وینه کې مختلف قسم بيماریاني او مختلف قسم ناروغياني دا د هیروئین د وجسه راځي بیا راځي کریستل کریستل د انسان مسکولر سیستم چې دی هغه ډیمیج کوي سټین انرژي زورتای چې د بدن د خارش او د بدن باندې د دانو راختلو د دانو د خرابېدلو او د بدن د جلد سره د ګرمایش په شکل کې غټ غټ دانې راختل او خرابېدل د مکمل غوښه خرابول دا د کریستل نشانه ني بیا آیس دی آیس د انسان پر دماغ باندې اثر اچي ایس چې کله دوی وڅکي په پښتو ژبه کې هغه ته شوای چې شچ کله دوی وڅکي هغه نخوبي د توراچی نخوبي چې کله ورواچی دا نخوبي د وجه سره د زینی انتشار په لوي چې زینی ستړی دغه نه ورته کم چین چې د خوب چین یا خپل د خوب او خپل آرام وخت یې نه معلوم نو دا هغه خوب د آرام وخت چې الله تعالی مستقیم نظام را جوړ کړی چې په څلور ساعته کې د نارمل انسان لپاره تر 3 ساعته پورې آرام ضروري دی نو په هفتو هفتو چې د تکل آرام نه د نفسيات د نفسيات د ناروغي شکار سي او خپل نفسيات کم دی غدا لاس ور کی او لیونتوب شروع کی
ډیر مننه ډاکټر قدرت الله صاحب چې زموږ سره مو د نشو او د نشو ورو کسانو سره تړل موضوعات باندې تفصیلی خبري وکړي ګران اوریدونکو د دې ونی تورتمون خبرونه هم دومره راتلونکو خبرونه کې به په ولسی کچ د نشو د مخنیوي لپاره د ولسی پوهاوی او کمپاینونو لارینونو او غونډو پاړه بحث واوري د خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر اپ وپاڼي او ټولنیزو شبکو هم اوریدلای شئ تر بیا مزه احمد شاه زمي په مخه شکم روغ رمټ او خوشاله اوسئ
اور ایدن کو مشال ریڈیو تاثر ہے اس وقت شویدی دونی سے خبرونی سازو نازن سیرونا دا خبرونی سے مهمکار شاین بنیری جوڑا کڑی دار آزی چی ورطا غوک شو
ټولې مشه اوریدونکو شاهین بنیری مو په پښتونخوا او افغانستان کې په هنري اظهار د بندیزونو په اړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په افغانستان کې د امارت اسلامي په نوم د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته په موسیقي او هنري اظهار بندیزونه لګیدلي او ګڼ شمېر هنرمندان او موسیقاران خپل هیواد پر خودو تاړ شوی دی. د نن په خبرونه کې دغه هنرمندانو په ستونزو او غوښتنو خبرې کوو. په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې یو خوا یو شمیر تعلیمي ادارې جوړې کړل شوې او تر سرحده د سړو سره سره ښځو ته هم د زده کړو لارې پرانستل شوې، نو بلخوا د ښکلو هنرونو په میدان کې هم پرمختګونه وشو. ټلویزیون چینلونه پرانستل شو او د موسیقۍ د زده کړو او خورولو مرکزونه جوړ شو، خو د امارت اسلامي لخوا د بندیزونو له کبله دغه لړۍ په ټپه ودرېدلې ده. په دغه اړه په پېښور کې د هنر کور په نوم د کلتوري مرکز مشر او لیکوال امجد شهزاد وایي چې په کابل کې بدلون هنرمندان او موسیقاران د ویرې او بې یقینۍ سره مخ کړي دي او ډېر پکې له هیواده د وتلو په هڅو کې دي. نوموړی وایي په دوی کې ځینې پېښور او کوټ له هم راغلي دي، خو دلته د مرستو او ډاډګیرنې څه انتظام نشته.
ډېر زیات خلک چې هغه په زرګونو کې دي او دغه ټول ظاهره خبره ده چې هغه بے روزګار شو، نو هر څوک خو نشي کولی چې بل کوم روزګار وکړي. او بیا هنرمندان خو داسې خلک چې په عام ژوند کې په عامو کیسو باندې پوهېږي هم نه چې بل کوم روزګار وکړي، نو دا خو برازي ځینې لږ راغلي دي، خو زیاتر برارزي یو څو میاشتې پس به دا سلسله شروع کیږي. او دا خو ظاهره خبره ده چې پېښور ته به راځي یا به کوټې ته ځي، کوم چې پښتانه هنرمندان دي، ځکه چې هغوی خو به خپل هنر راوړي یو بل ځای ته، یو بل داسې ځای ته چې هلته پښتو ژبه ویل کیږي او پښتانه وي. ما خو ورته تصمیم هم نیولی دی، د ملګرو سره په رابطه کې یم او ورته به کمپاین چلوو، هغوی ته به دغه کوم مرستې به ورسره کوو، هغوی ته به دا کوشش کوو چې دلته کې روزګار د هغوی برابر شي. او دا دی چې کوم زمونږ د پښتونخوا هنرمندان دي د هغوی سره هم زه په رابطه کې یم، دلته کې یو دوه یا درې ټولنې هم دي د هنرمندانو، هغوی سره هم زه په رابطه کې یم، د هغوی د مشرانو سره چې باید چې دا کسان راځي او ډیریږي چې مونږ ورته پلانینګ وکړو. او بیا داسې دغه د هغوی په هغه وخت کې داسې دغه نه شو ګډوډ نه شو ګډوډي ښکار نه شو چې د مخکې نه ورته پلانینګ وکړو چې دوی راځي چې دوی به ژوند څنګه کوي.
د افغانستان طالبان موسیقي د شری تعلیماتو ضد عمل ګڼي او په کابل کې د موسیقي د روزنې قامي مرکز هم تړلې ده. اوس هغه هنرمندان او موسیقاران چې د نړۍ نورو پرمختللو هیوادونو ته د کډې کولو توان نه لري، هڅه کوي چې په کوټه او پېښور کې ځان لا سرپنا پیدا کړي. په دغه اړه په کوټه کې میشت هنرمند او د کلتوري چارو پوه امان الله ناصر وایي چې د پولې هغه خوا راغلی بدلون به د پاکستان په پښتون میشت سیمو کې هم هنرمندان د نوو چیلنجونو سره مخ کی.
د افغانستان خبره به زه درته وکړم چې په افغانستان کې چې کوم حالات جوړ دي، یو خو په افغانستان کې چې هر رنګ حالات جوړ شوي دي، د دغه د زموږ په دې دوو صوبو باندې چیرې چې پښتانه پراته دي پر بارډر باندې، چې اغیزه فورن پر دې دوو صوبو باندې کیږي. کنه په تیرو ورځو کې اورېدلې وي ایمن ولی خان چې په باچا خان مرکز کې د میوزیک یو څانګه پرانیستې وه، کنه نو په هغه باندې څومره زیاتې نیوکې وشوې. دغه رقم په افغانستان کې چې کوم هنرمندان دي، یعنی درې څلور هنرمندان دا وخت په دا دوه ورځو کې ما سره راغلي دي چې ته خو ما ته یو لیټر راکړه، موږ روان یو اسلام آباد ته ځو او د ملک څخه موږ وځو. د چې خپل کوم هنرمندان دي، دا هنرمندان د په دې باندې مجبور کړی چې د ملک څخه ووځي، نو هغه خو ولاړه د دنیا مختلفو ممالکو ته به ولاړ شي. هلته میوزیک انسټرومنټ هم ډېر زبردست دی، هلته ماحول هم د دوی دپاره ډېر سازګاره دی، یعنی د میوزیک خو نه کوي بند، بلکې میوزیک یې نور پر مخ باندې بوتئ. خو دا دی چې خلکو ته یې پریشانی جوړ کړه.
د هنر کور مشر امجد شهزاد وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د هنر د مینوالو او ځنو رضاکارانو سره په شریکه هڅه کوي چې د بیکور شو هنرمندانو لپاره د سرپنا انتظام وکړي. نوموړی له حکومتي او غیر حکومتي ادارو غوښتنه کوي چې په دې برخه کې ورسره بشري مرسته وکړي. نوموړی وایي په بیکور شویو کې یوازې موسیقاران نه، بلکې په شلګونو انځورګر او لیکوالان هم دي.
ینګ لکان دي چې ډېر خپینټران دي سکلپچران دي دغه هم یو لوی هنر دی چې په کندهار کې او په ننګرهار کې او په نورو سیمو کې پښتنو مخ په وړاندې بوتلې دي. هغه خلک هم دغه شو خپل هنر نشي کولی, څوک پینټنګ کولی شي چې پینټنګ به وکړي او په افغانستان کې به دغه نمایش وشي یا به هغه روزګار مخ په وړاندې بوزي, ډرامې فلمونه یا دغه خو په ټي وي ګانو کې چې کم چینل و چینل وي پرایویټ چینل وي په هغه کې د خلکو روزګار برابر او پروډکشن به کېدو پرایویټ هم د اکټنګ, نو هغه خلک هم بې روزګار شو. یوازې میوزیشن نه دي, د میوزیک سره تړلي د هنرونو سره مطلب دا زیبا هنرونه چې څومره دي میوزیک سټوډیوز خو ټول بند دي چرته چالته کې پرایویټ خوز ډېر زیات دغه په کابل کې په دا نورو سیمو کې سټوډیو ګان ولته به سندري ثبت کېدی هغه ټول خو بند شوي دي. هغه خو څنګه دا کیسه وشوه هغه بند شوي دي او هېڅ څه چانس یا څه خبره نشته چې مطلب هغې ته هغه دا دوباره شروع کړو, د هغې هېڅ دغه نشته. په هغې باندې خلکو ډېر انویسټمنټ کړی دی او خو ټول بند شو, هغه خو دوباره نه شي. او کچا کومه هڅه کړې ده نو یریږي هم او دی غوته غواخونه هم کړې دي او لړکې هم ور کړې دي چې دا دې کې شنو به کلار شي.
په کوټه کې هنرمند امن الله ناصر بیا وایي چې د یو قام تصور د ادب او موسیقۍ نه بغیر نیمګړی دی او ثبوت دا دی چې د نړۍ په یو شمیر اسلامي هیوادونو لکه ترکیه مصر او سعودي عرب کې موسیقۍ ته ډیره وړتیا ورکول شي. د نوموړي په وینا په موسیقۍ د بندیزونو په ځای باید د خلکو د بنیادي ستونزو لکه لوږې روزګار او روغتیا د ستونزو لپاره کار وشي.
انګریزي اردو هندي عربي میوزیک چې دی هغه چې مونږ وګورو هغه کم ځای ته رسېدلی دی او مونږ چېرته روان یو. یعنی که زه تا ته دا خبره وکړم چې نن مونږ په خپل ټوله پښتو سندرغاړو کې ګلنار بیگم نه لرو, ماجبین نه لرو, فرزانه نه لرو, یعنی زمونږ میوزیک چې دی که نه هغه ډېر مخ په ځوړن باندې روان دی. او دا زمونږ ورونه چې د دې مخالفت کوي د میوزیک هغه په دې باندې نه دي خبر چې د میوزیک سره ستا شاعري او ادب هم تړلی دی. که تا پښتو هېره کړه یا تا پښتو کمزور کړه یا دې د پښتو لیک لوست ختم شو نو بیا ستان رحمان بابا هم لاړو, خوشحال خان خټک هم لاړو, د پښتو حمید بابا هم لاړو, کاظم خان شیدا هم لاړو. دغه رقم یو صنف دی کاکړۍ غاړي زمونږ ولسي شاعري چې ده په لکاو کاکړۍ غاړي دي. دا زمونږ زنانه په دغه ودونو کې او د دغه میوزیک په فنکشنونو کې دا ټوله جوړې شوې دي. کوم شی ناروا دی هغه دي بالکل ناروا وګرځي, مګر چې کوم شی روا دی په هغه باندې پابندي زما خیال اخلاقي هم بده خبره ده او دنیاوي هم بده خبره ده او دا نړۍ چې کوم وخت پر کوم ځای باندې ولاړه ده داغه د حساب هم بده خبره ده.
اوردونکو دا وا زمونږ د نن خبرونه, بلونه به په ورته موضوع د نورو معلوماتو سره راځو. تر هغه خپل قربا شاهین بنری له اجازه ورکه د الله پامان.
غزل نو پاس سرونو دیر خاطر ساده غزل نو